مین هیوات هر کلی کوم نن یک شنبه د زمری ریاست میشتې لمړۍ نیټه او د جولای میشتې درویشتمه نیټه ده. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپاکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډوله ښکاري ټوپاکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلور فصلونو او لسو مادو کې تدوین شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همدارز د وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپک د جوازونو د ویش، واردولو او ترانزیت یوازینی مرجع ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوي او زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ احمد پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پڅه شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبري اژانس ته ویلي چې په دې څلورو ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. له دې یو ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو سړي د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جومات په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ور اچولی دا شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یک شنبه په پام کې ده. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د اړیکو او ائتلاف پر نوره پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسیې سرتیرو په پرېښودو سره د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د هوا پیژندنو او هوا پیژندنې مسؤول ادارو لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د راپور تر څنګ د یو شننکي سره مرکه هم لرو.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول وابهورئ چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د توغندیو، حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون 2 کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه هم اوښتي دي. نو راپورونه هم لرو که راسره وی وابهورئ.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسؤول ادارو لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې د اټکل د هایډرو میتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په دیرلسم هم د تورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د امو سیندیزه حوزه هم پکې شامل وه. سیلابونه او د اوبو د سطح لوړیدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له اومې تر یولسمې نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو اووه کسان وژلي، نه تنه نور یې ټپیان کړي او له درې سوو زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندینه یو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلای شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روانې زمري میاشتې تر درې منیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغیزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سرګي ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو له کبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي؟
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دی دو هغه زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبان دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی اداره او همدارز مرستندوی مؤسسه، نړیوال مرستندوی مؤسسه په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرسته ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي او د ژورنې لپاره باید څه وکړي.
دز ستاتس کریس دکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونا اکثرا اومزه کې چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې په خطر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي، نو هغه سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکي چې دونه لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دی هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دی په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلی دی هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه داده چې اوسنی ورختونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوې دي. اکثریت طبیعي پېښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دي او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړ ساحو کې ورخت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی او به په نورمال شکل باندې د هغو ساحونه د واورو او د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو، او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سوند لپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د وحید الله صادقی مرکه مو اوریدله چې په افغانستان کې پر راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او خوانیز پروګرامونه جوړ کړي. دا مرکز په دې ورستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. دا دغه مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکمه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکونکي لري چې اتیا کسې خزي دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قران کریم، د خزو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې پر رضاکاره ډوله همکاري کوي. شاپور صداقت دغه مرکز رئیس ازادي رادیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دي چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزې یو برخه راکمه کړي.
فرهنگیو خانوما و هنرمندایی را که در مدت دو سال
فرهنگیان سندرغاړي او خزه د تیرو دوو کلو رئیس د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شو. ټول خ منزلتونه درلودل، ډیر ښه دندې درلودې، ډیر ښه عاید درلوده، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کیږي او همغه انرژي او مسلک چې درلود نورو ته انتقال کوي او له هغوی زده کوي.
هر دیگرو انتقال میتن و از او خودشان یاد میگیرن.
د ښاغلی صداقت په خبره دوی کورنۍ ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکی او فرهنګي مرستيال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانیدلې هغه مشمن چې خونځې ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
مو بر کودک ده نظر ګرځیم کورسای
کم مشمنو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولې. د دې ترڅنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د مشمنو لپاره د زده کړو شرایط برابر شي. مشمن اجازه نه لري چې پاکستانی خونځې او تولا شي. مو غواړو یو ځای کې وړو کې خونځې جوړ کړو چې مشمن پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخي رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي رادیو ته وویل لدی کار مخه د خزو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
این نصف زده لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. ډېر خوښي احساس کوم چې په ګډوالۍ کې د افغانو میرمنو په چوپړ کې هم ټول دغه حال چلري وکولای شي اوسي او پرستان بسیا شي
شوان و خود خانواده خود یک کومک کړه بتونن.
دغه فرهنګي او هنري مرکز 11 کمون کې مریم ازادي رادیو ته وویل لدغه فرصت څخه په استفاده سره کول شي یو کسب زده کړی.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع دستي
مختلفي صنایع په برخه کې زده کړی وینو. که شیان زده کوو وړو لدې فرصت استفاده وکړو او همدمو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکي هم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم
استفاده کوم او په اقتصاد فامیل کومک کوم.
فاطمه د یو زیز د کون کې ازادي رادیو ته وویل
با کورس انګلیسي و قران شریف مرکز فرهنګي درس می خونم. ما اسناد
نه فرهنګي مرکز په قران کریم او انګلیسي برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو د همدې له امله موږ په پاکستاني کوځو کې نه پېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي.
مضمون مکتب دیګرام برای ما جوړ کنه.
دغه مرکز مسولین د هموی چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په تاسو حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوال شي ویلي چې وایي لبیلابل ستونزې سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي چې لدی عمل وخت په وخت پولیس له خوا زارول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکرين پوت او سیمهیز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسي د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون او کسان وژل شوي او ډیر مالی زیانونه وختي دي. په همدې حال کې د اوکرين پوځ سید کړی چې ځواکونه یې په کریمیا ټپ وزمه کې د روسي د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمه والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې لڅو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي د روسیې د پاوځ توغندوی حمله څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپږ کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حمله کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په 40 کیلومتره کې هم څلور ملکی وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حمله کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوې جړ شوي او یا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څنګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو وزیرمه پنخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراین وی بي پیلوټ الوتکه په دې سیمه کې د مهماتو یا وزیرما الوزولې ده، چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتر شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځندیت. د همدې پله پر سر تیر ونی د سړک پر غاړه د یوې 14 په پیخه کې لګ تر لګه دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی، ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ، او په دې ترڅ کې په اودیسه سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځ ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پانه لیکل دي چې د اودیسه د یو کرنیس شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کی پر پواینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربش لمین زتللی او دوه کسان په یو 14 کې ټپین شوی دي.
له خبرونو ور اخوا
وس هم د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
ایر ایشیا ریویو خبرونه د هند یو متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خبره کړې ده. کپیلا لیکي پاکستان له 1947 کال راهیسې چې د خپل واک ملت په توګه رامنځته شوی دی، له خپل دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی، خو په کابل کې د 2000 کال په اگست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشاله شو او د ایسای مشر جنرال فیض د سی کابل ته ولاړ چې د خوشي ولمنځي. شاغلی کپیلا چې د بریتانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلوماټ پاتې شوی دی، لیکي تر دوو کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر پشکاره د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ که د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځای ورکوي بدې پایلې به ولري. د ایرو ایشیا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او ډیپلوماټ په وینا راغلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق خيله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. ټلګراف آنلاین هم د طالبانو او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره دي یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي. ټلګراف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبري راخیستې دي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګري مسله د پاکستان لپاره د ډېرې اندېښنې ده او پاکستان دا مسله له افغان چارواکو سره بیا بیا مطرح کړې ده چې د افغانستان له خاورې تروریستي تهدید پاکستان ته متوجه دی. ټلګراف آنلاین لیکي د دې سربېره چې پاکستان ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد اقدام وشي، د طالبانو حکومت دې ته چمتو نه دی چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وشي. سټارز اند سټرایپس ورسپنې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. دا ورسپنې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د ویزو د بهیر د چټکېدو وړاندیز کړی دی چې له امریکایي ځواکونو سره په تیرې شل کلنې جګړې کې په افغانستان کې همکاري کړې ده. سټارز اند سټرایپس لیکي د امریکا دفاع وزارت تیرونی له یو شمېر شرکتونو څخه وغوښتل چې له دوی سره د هغو افغانانو د اسنادو د تصدیق په برخه کې مرسته وکړي چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده، خو دوی اسناد نه لري. ورسپنې لیکي چې د اسنادو نه موجودیت دا بهیر لزند او خند سره مخامخ کړی دی.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې راغلو سیلابونو سرکونه وران کړی دي، خو دا سرکونه لا هم تر اوسه ویجاړ دي او لړتي ګډک دي. د سړک بندېدو خلک لګڼو ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي نه خپل کورونو ته خوراکي توکي انتقالولای شي او نه هم ناروغان روغتون ته رسولای شي. ځای چارواکي د سړک لامل د خلکو ستونزې مني او وایي پر سړک کار پیل کړي، خو د تیګو زیاتوالی او غټوالی کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. نور تفصیل د رحولان وري په دې راپور کې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې چې باندې و میشت وړاندې د شدید باران د اورښت لامل سیلابونه راوتلي و چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سره کې لکار وستلې ده. د سیمې اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعه ګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډکه لار په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولی او هر شیبه سیند ته د غورځېدو ګواښ موجود دی.
زنانه ډاکټر سره او مونږ او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول ولسوالۍ نه پیاده او عین د دواب ولسوالۍ ساحې پورې په خلک په یو زانګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډیر تیز دا سین روان دی او په لپاسه یو زانګو اچول شوی دی.
خاغلی جمعه ګل راته ویل ناروغان د روغتي اسانتیاو د نشټوالي په وجه په کورونو کې بے درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې چی شه دي 900 کیلومتر په خپل وګو باندې اگدي په دې دوا پل باندې دی. یو زنګو باندې تیرې بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د درېچند په کرایه باندې د خپل کلیو درسې لغمان نه تر منډول ولسوالۍ پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګي. نو یو بوري وړه چې داخلك چال ته د خپل ځایونو ترسي او 100 روپے د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځای چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورس پیل کړي خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل
خاطر خو نشته نو لاسي کارونه دي په ماشینونو سره تقریبا ډېر کار شوی دي. د 15 ورځې داسې تخمین کېږي چې بیا کارونه پاتې دي.
20 روپۍ ټیکور کړي دي کمر دي کمر چې
هغه وای اوسې سرک پاکونکو ته ویلي چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لار زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونه ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سرک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته وبختلې د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل تریوړي او سم پکې د سیند وبه روان دي.
اوس هم د داسې یو کس ته ژوند کیسه دراورو چې مخکې د موټرو مستری وو خو اوس یې د موټرو پلورنځای یا بارګین جوړ کړی. د د پاړه راپور د په غاک پیلې کې
څوک ټیپ موټر اخلي څوک ټیپ موټر اخلي څوک پرمانه موټر اخلي مګ دا څار رقم موټر لرو.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و په خبره د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي بریښېده. صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې. خلک د مزدوری لپاره ارزان بای موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک تل تمن پره ادي چې مثال د خبره ما ته موټر ما کوي د یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوي دا د خپل بچو تر ما دی موسی ده $200 $800 $1200
خو د صفت الله په خبره د بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي.
د فورنر او د 2000
صفات الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبرې دي زینو سره په جنجال هم اوړي. صفات الله دی و موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه دا اسی کوي.
موٹر ویسا صحیح رہا پیسے